امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. د کابل د ښار د شش درک په سیمه کې په دوو پر لپسې ځان مرګ بریدونو کې د نهو خبریالانو په شمول شپږ ویشت تنه مړه او پنځوس نور زخمي شوي دي. د امریکا نظامي مقامات ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر مړ او یو بل زخمي شوی دی. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري سره په واشنگتن کې د ټروریزم او د اقتصادي مسایلو په باب خبرې کړې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د کابل د ښار د شش درک په سیمه کې په دوو پر لپسې ځان مرګ بریدونو کې د نهو خبریالانو په شمول لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او پنځوس نور زخمي شوي دي. امریکا غږ د دغې پیښې په باب په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ د کابل د بمونو په چاودنه کې د ژورنالیستانو او بې ګناه انسانانو د قتل په باب خپل ژور خفګان څرګندوو. او د ازادۍ د راډیو او د آزاد اروپا د راډیو رئیس تاماس کینت خپله خواخوږي څرګندوو او د دغو غیر نظامی خلکو په ضد دغه ظالمانه عمل سخت کندو. او په دې وسیله د دغو قربانیانو د کورنۍ غړو ته خپل ژور خفګان او تسلیت اورو. په همدې توګه په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي دي چې موږ دغه ظالمانه حمله چې په هغې کې د افغانستان د امنیتي قواو د افرادو په شمول بېګناه افغانان او ژورنالیستان وژل شوي ډېره سخته غندو. د کابل د دغه عملی مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. او په کابل کې د بمونو د چاودنو نه څو ساعته وروسته د خوست په سرحدي ښار کې وسله والو کسانو د بی بی سي محلي خبریال احمد شاه هم ویشتلی او وژلی دی. د امریکا نظامی منابعو ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر مړ او یو بل زخمي شوی دی. په دې باب د امریکا نظامی مقاماتو په خپلې بیانیه کې ویلي چې پرون د دوشنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمېر افراد هم وژل شوي دي. دغو مقاماتو ویلي دي چې د امریکا زخمي شوی عسکر یې د ټرین د بګرام هوایي اډې ته د علاج دپاره انتقال کړی دی. امریکا او ناټو په 2014 کال کې رسمن په افغانستان کې خپل جنگي ماموریتونه ختم کړي دي. او د هغې په عوض کې د افغانستان د قواو سره د داعش او د طالبانو په ضد په جنگ کې د ملاتړ رول پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري سره په واشنگتن کې د ټوریزم او د اقتصادي مسایلو په باب خبرې کړې دي. ښاغلی بوهاري د افریقا د لوی وچې او اولنۍ جمهور رئیس دی چې په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ سره کتلی دي. ښاغلی ټرمپ د ښاغلي بوهاري سره یو ځای په یو خبري کانفرانس کې ډېره زیات توجه د ټوریزم په ضد مبارزې او د تجارت انکشاف ته کړې وه. دغه دواړو مشرانو د شپږ سوه میلیونو ډالرو په ارزش په نایجیریا باندې د هلیکوپټرونو د فروش معامله هم تایید کړې ده. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په نایجیریا کې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو د الزامون له کبله دغه معامله فسخه کړې وه. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په ایران الزام لګولی چې هغه ملک د اټومي پروګرامونو په باب د 2015 کال د نړیوالې موافقې نه سرغړونې کړې دي. ښاغلي نتنیاهو په یوې ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې د اسرائیلو استخبارات د ایران اټومي پروګرامونو په باب تقریبا نیم تن اسناد، عکسونه او ویډیوګانې لري. هغه دا هم ویلي دي چې دا په کامل ډول یو ثبوت دی چې ایران د اټومي بمونو د جوړولو هڅې کوي. ایران تر اوسه پورې د اسرائیلو د صدر اعظم د دغو خبرو په باب لا جواب نه دی ورکړی، مګر له دې نه مخکې د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف ویلي وو یو څوک کولی شي چې یوازې څو ځل یو چا ته فریب ورکړي او بس. په برطانیې کې دا اول ځل دی چې یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی. د برطانیې صدر اعظم تریسا می پرون ساجد واجد د کورنیو چارو وزیر وټاکه. ساجد واجد د برطانیې د پارلمان غړی دی او دا لومړنی ځل دی چې په برطانیې کې د اقلیت د ډلې یو غړی د حکومت دومره لوړې چوکۍ ته رسیږي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر امبر روډ پرون استعفا وکړه او هغه استعفا وکړه ځکه هغې ویلي وو چې د مهاجرینو د شړلو په هکله یې په غیر عمدي ډول د پارلمان غړو ته غلط معلومات ورکړي وو. د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد واجد ویلي دي چې د ټولو نه مهم کار باید د هغو مهاجرو د ستونزو حل کول وي چې د کرابین د ټاپوګانو نه برطانیې ته راغلي دي. دا واشنگتن دی او تاسو خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د کابل د ششترک په سیمه کې د ملي امنیت د ریاست مخې ته د لومړۍ چاودنې نه وروسته په دویمې چاودنې کې اکثره خبریالان وژل شوي دي. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
د چاودنې د غږ په اوریدو ګڼ شمیر خبریالان د پیښې ځای ته ورسېدل، خو ټول بیرته راستانه نه شول. نه تنه ووژل شول. د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننځای، محرم دورانی د دې پیښې له قربانیانو نه دي. دا د ازادۍ راډیو خبری څانګه ده. ازادۍ راډیو نن په دغه پیښه کې درې خپل خبریالان له لاسه ورکړل. دا خونه هم د هغه خونه ده چیرې چې سباون کاکړ به کار کاوه. د سباون کاکړ دواړه همکاران دلته دي او دا د سباون کاکړ میز او چوکۍ ده، د کمپیوټر ده. سهار له همدې ځای خبري پوښښ لپاره د چاودنې ته تللی وو چې خپله د چاودنې ښکار شو. ابراهیم صافی هم د ازادۍ راډیو خبریال او د سباون کاکړ همکار دی. دی د سباون کاکړ ټول تصویرونه موږ ته راښیي. ازادۍ راډیو دوه نور همکاران عبادالله هننځای او د دې تر څنګ محرم دورانی هم له لاسه ورکړی ده. د ژوندون تلویزیون خبریال هارون ناصری له پیښې روغ وتی.
لومړۍ پیښه واقع شوې وه، اته نیمې بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس موږ کارتونه چک کول، په یو لس متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. دولس دیارلس کسه همداسې پراته وو او اکثره یې ژورنالیستان وو.
په دې پیښه کې د ترو تلویزیون، د ایف پی اژانس، مشال او یک تلویزیون خبریالان او کمرمینان هم وژل شوي دي. نن برید په رسنیو مخامخ بریدو د پیښې ګڼ شمیر هغه خبریالان په اندېښنه کې اچولي چې له چاودنو راپورونه چمتو کوي او خلکو ته یې رسوي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. دوی غواړي په دې ډول بریدونو او دغسې ترهګریزو بریدونو سره د بیان د ازادۍ مخنیوی وکړي. مګر زه د یو خبریالې په توګه دا وایم چې هیڅوک نشي کولی د بیان د ازادۍ مخه ډپ کړي.
د خبریالانو مدافع بنسټونه دا برید غندي. دا برید رسنیو او د بیان په ازادۍ برید بولي. دوی وایي رسنۍ خپلواکي دي، خبر رسونه کوي او تر هدف لاندې نیولې جنګي جرم دی.
رسنۍ باید په دغه مسایلو په ترڅ کې خپل امنیتي تدابیر ونیسي او خبریالان خوندیتوب د هر گزارش او رپورت نه مهمه ده.
د هیواد دشمنان قصدن غواړي یوه داسې ټولنه چې هغه خپله بېطرفي په عمل کې ثابته کړي او د افغانستان د خلکو د خدمت مصدر ګرځېدلي، دغه فیصله د حملې لاندې راولي.
دا لومړی وار دی چې وی چاودنې خبري پوښښ ته ورغلي خبریالان د بلې چاودنې ښکار کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د دوشنبه د ورځې د سهار په غبرګو مرګانیو پیښو کې یو شمیر خبریالانو وژل شول. په دې جمله کې یو د ازادۍ رادیو خبریال دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې حقله د ازادۍ رادیو د دفتر د رئیس حمید مومن سره مرکه کړې ده.
تاسو مخکې دې نه چې دا خبریالان ساحې ته ورشي، هغوی سره مو ولیدل د ازادۍ راډیو د مشر په صفت، او که مو ولیدل نو خبرې هم څه وي؟
مننه دوست صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا نن نه یوازې د ازادۍ راډیو لپاره بلکې د ټولو هغو رسنیو لپاره چې خپل خبریالان په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي، یوه بوږنوونکې ورځ وه. او البته په همدې پیښې ته په پام سره دغه ورځ د رسنیو لپاره د تورې ورځ په نامه باندې ونومول شوه. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، بلې، هر سهار کله چې خبریالان راځي دفتر ته، او کله هم چې داسې کومه پیښه کیږي، ایډیټران مونږ په خپل وار سره له خبريالانو سره په تماس کې کیګو او دیتا هغه لازم سپارښتنه کوي د یو امنیتی پیښه د پوښښ لپاره. نو نن سهار هم د معمول سره سم کله چې دا پیښه رامنځته شو د خبريالان په تماس کې شوی وو او دوی په ساحه ورغلی وو خپل تقریبا کار تر یو حد پورې بشپړ کړو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړی دي د لومړی 14 نروسه زمون خبري اعلان چې په ساحه کې وو دوی د خبري پوښښ تر څنګ هڅه کوله چې د پیښې قربانیانو سره هم مرسته وکړي او د هغوی په روغتونونو ته د هغوی د انتقال په پروسه کې هم همکاري وکړي. خو متاسفانه دویمه 14 خپل د خبري اعلانو په منځ کې وشو چې دوی خپل هم
پختنه زما ده اوس
بل 14 قربانیان شول.
او زما دویمه پختنه ده چې ولی مدرک آسان سیمه ته استولي وو.
اصل کې په ساحه درې کس نه واستول شوی، ساحه ته یو کس استول شوی وو، دوه کس نور چې سهار وخت او دی له کور څخه د دفتر په لور روانو، دوی په خپل سر په لار کې له دوی سره همکار شوی وو. او البته دغه یوازنی لار هم ده چې خلک شش ډرکتر ننوزي او دی دفتر ته راتلل. نو دی په خپل کې داسې پته یې لوي چې کله چې لار خلاص شي نو دی به یو ځای دفتر ته راشي. نو په خخ لپاره یو خبرې په ساحه کې وو، دوه کس نور دفتر ته راتک په لار کې وو، د نور غنو کسانو سره چې په دغه ساحه کې دفترونه لري دوی هم د هغوی سره یو ځای په دې انتظار پاتې و چې لار خلاص شي نو دوی به دفتر ته راشي. نو بدبختانه دغه پیښه رامسته شو او دغه نور خبري اعلان هم
د خبري اعلان قرباني شو. د خبري اعلان ټولنې دغه بریټ پر خبري اعلان او په ژورنالستانو باندې څرګند بریټ بللای دی. دوی یو سلام عمل بچي او مخکې دینه چې د خبري اعلان یا د مطبوعاتو پر سلام عمل وغږیږي دا راته وي چې ولې داعش او خبريالان په نخښه کړل په دویمه 14 کې
دا پښتنه بخی چې تاسو خپل له داعش څخه وکړي چې ولې دې دا کارو کو ترکمه پر چې زموږ باور دی موږ د خبريالانو په توګه باندې خبريالان د ټولنې هغه برخه ده چې تقریبا دوی د معلوماتو په برخه کې د ولس او حکومت ترمنځ د یو پل رول لوبوي، خلکو ته معلومات شریکوي، هر هغه څه چې په هواد کې پیښیږي دوی صرف د هغه پیښو په هغه پیښو ته پوښښ ورکوي او خلک په خبروي. دا چې خبري اعلان دا یقینا د سم خبره ده چې د لومړي ځل لپاره په خبري اعلان باندې داسې حمله کیږي او شاوخوا نه خبري اعلان په دغه پیښه کې وژل کیږي. دا چې ولې دوی دا کار کړی دی دغه هغه پوښتنه ده چې دوی وته ځواب وایي.
نو تاسو د خبري اعلان سلام البته
رسنۍ پز ده به هڅه کوي چې خبري اعلان تقریبا غونډه روان دي، دوی سلام مشورې سره کوي دا چې په سډول سره به ساکس عمل خودل شي دا معلومه نه ده. البته د حکومت سره د امنیتي بنسټونو باندې یو انتقاد دی چې دوی د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي، د خبريالانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په داسې مواردو کې ډېر کله د انتقاد کوته امنیتي ادارو ته نیول کېږي چې دوی لازم تدابیر ونیسي.
په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن صاحب تاسو له وخت څخه تاسو له توضیحات څخه ډېر زیات مننه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 12.5 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
همداشان د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا په خبريالانو باندې د دوشنبه د ورځې د حمله په ارتباط د خبريالانو د اتحادیه د رئیس رحیم الله سمندر سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده نن افغانستان د مطبوعاتو تاریخ کې ډېر خونړی ورځ و. په دغه ورځ کې موږ اول ځل لپاره موږ رسنۍ کورنۍ موږ ژورنالستانو کورنۍ یو لوی شمیر خبريالان عکاسان فلم برداران یا کمرمینان یو ځای شهیدان شو. دا په خپل وار اولنۍ پیښه ده او د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان ژورنالیزم په تاریخ کې ډیره بده ورځ ډیره خونړۍ ورځ ده.
بله د پیښه نه د سحکار چې خبريالان هدف و نو ساس په نظر ولې خبريالان ټارګټ یا هدف وګرځول شو؟
د دې لپاره غن دلایل کېدای شي. یو خپله معلوم دی چې رسنۍ چې افغانستان کې ښه فعالیت تر سره کوي په وروستیو وختونو کې رسنۍ یو خوده کړي. رسنۍ یو داسې قوت دی چې دوی یو ستونزې سره مخ کیږي، دوی یو ګډ غږ یو قوي غږ پورته کیږي او د افغانستان وسلوال مخالفین تروریستي ګروپونه غواړي دغه ډول فشار وارد کړي. یو د لاملې دا دی، بل لامل یې د دوی د دغو تروریستي ګروپونو دښمنۍ ده. هغوی توقعات لري رسنۍ نه، رسنۍ را توقعات نه پوره کوي ځکه رسنۍ خپل معیارونه لري، خپل اصول لري، د اصولو مطابق فعالیت کوي. دې ته ورته نور عوامل هم موجود دي. د افغانستان زیاتېدونکي پراخېدونکي ناامني بې ثباتي هم د دې لامل ګرځي او دې ته ورته نور لاملونه هم.
سمندر صاحب ستاسو په وینا دا سمه ده چې رسنۍ خپل اصول لري، مګر کله چې خبريالان د بي اصول دښمن سره مخي، آیا مخکې تر مخکې دوی ته د پوهاوی ورکړل شوی و چې تر کوم حدود د یوې پیښې د رپورټ لپاره دوی مخکې لاړ شي؟
دا یو کټه څنګه چې موجود لري، هغه دا چې د افغانستان نور رسنۍ او نه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه دغه ډول امکانات سنجوي او نه هم دغه ډول امکانات سدي امادګي لري. د افغانستان اکثره رسنۍ چې دي دا یو منظمه پالیسی نه لري. د دې ترڅنګ خپل خبريالانو ته لازمه ځانګړي روزنه نه ورکوي. هغه روزنه چې دوی دغه سپیخ پر مهال څه ډول چلند وکړي، څه ډول ځان خوندي وساتي، یا دغه ډول پیښې علائم څنګه وپیژني، حکومت هم مسؤلیت دی چې دا څه پیښو کې چې کله تر سره کیږي. دوی خبريالان د انسداد سیمې ته، یا هغه سیمه چې دوی کلابند کړې ده، کلابند سیمې ته به دوی نږدې پرې نه دي. کوشش وکړي چې خبريالان اولو کرښو ته سرې کرښې ته مه پرېږدي، یا ځای کې چې خطر موجود وي یا په دوی باندې بله حمله کېدای شي. خو متاسفانه په نننۍ پیښه کې دا کار شوی دی او خبريالان د سیمې ته پرېښودل شوي دي، هغه مستقیم اولې کرښې ته.
بله، اوس ستاسو په خبره ده چې دوی باید د سرې کرښې نه نوې تیر شوي، آیا سرې کرښې ته پرېښودل شوي نه وي، چې دغه ملامتي چا ته متوجه ده؟ امنیتي ادارو ته، د دوی د ملاتړ ادارو ته، که هغه ادارو ته چې دوی پکې کار کوي، دا خبرې باید چا دوی ته ښودلې وي؟
د دې مسؤلیت دی، مسؤلیت رسنیو مسؤلینو ته وړي، د رسنیو مدیرانو ته وړي. د بل طرفه چې دغه شی پالیسی باید دوی ولري، لازمه روزنه باید ولري. د افغانستان امنیتي ادارې باید دغه شی لازمه روزنه باید ولري. د دغه شی پیښو پر مهال دوی باید د کوریج ساحه یا د پوښښ ساحه چې ده هغه د مخکې نه معلومه که، او رسنۍ هغه ځای ته پرې نه دي چې هلته دویم خطر یا دریم خطر موجود وي. امنیتي ځواکونه باید دغسې چمتووالی همیشه ولري چې دوی نه لري، یعنې دغسې روزنه دوی ته هم پکار ده، ژورنالستانو ته هم پکار ده. بله ستونزه دا ده چې هغه ژورنالستان چې د تروریستي پیښو پوښښ لپاره ځي، هغه هیڅ ډول وسایل نه لري. هغه وسایل رسنۍ د مسؤلیت دی چې دوی ته هغه لازم ذریع واسکټ یا ذریع خوله یا هم دې ته ورته په دغه برخه کې لازمه پانګونه نه کوي، لازم مصرف نه کوي، لازم روزنه نه ورکوي.
د دې پیښو د مخنیوي لپاره څه وړاندیز لري ادارو ته او حکومت ته؟
د مخنیوي لپاره د حکومت وړاندیز دی چې حکومت باید لازمه لارښوونه، روزنه د هغو پولیسو، د هغو امنیتي ځواکونو کوي کوم چې د رسنیو مواردو مسؤلیت لري. دغه راز د حکومت نه بله غوښتنه دا ده چې د رسنۍ امنیت ته ځانګړې توجه وکړه. موږ دولت نه عملي اقدامات غواړو د خوندیتوب برخه کې، بل دولت نه مرسته د کورنیو د شهیدانو د غو لپاره غواړو او د عاملینو مجازات لپاره.
بله، ډیره مننه سمندر صاحب، کوم وده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان شمیر خي چې اوس په ترکیه کې تر 300,000 نه زیات کسان د جنایي تحقیقاتو لاندې دي. د 500,000 نه د زیاتو کسانو محاکمه ځنډول شوې ده او شاوخوا 1,000 ملکي مامورین د وظایفونه برطرفه شوي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د ترکیې د جمهوریت اخبار رئیس چې له زندان نه تازه راخوشه شو، نو څو ساعته وروسته د آزادو مطبوعاتو لپاره په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. اکین اتلی او 12 نور خبریالان په څو کاله بند په دې تور محکوم شوي وو چې له یوې ترهګرې ډلې سره یې مرسته کړې وه.
زه اوس آزاد یم خو لانجله خلاصه نه ده. دا مظاهره او د عدالت ساتونکي اوس یو بل غړی هم لري، نور به هم راشي او دا بستر اجتماعي.
د ترکیې آزاد مطبوعات د بشري حقونو لپاره مبارزې په اول خط کې ولاړ دي.
د کودتا د وخت راهیسې په ترکیه کې له 130 نه کم ژورنالستان په زندان کې نه، هغوی د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې چوپ کیږي او زنداني کیږي.
په ترکیه کې له دغو قوانینو نه په بیړنیو حالاتو کې ګټه اخیستل کیږي. په 2014 کال کې د کودتا رئیس 8 ځلې تجدید شوي دي. ملینا بویوم وایي دا قوانین حکومت ته بشپړ واک ورکوي چې د هر چا آزادي محدود کړي.
د بشري حقوقو مدافعین زموږ مرستې او پیوستون ته ضرورت لري. په کار د هغه ملکونه چې په ترکیه کې نفوذ لري په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
د نړیوال عفو یو شمیر ماموران هم زنداني شوي دي. تر 300 نه زیات کسان په دې توقیف شوي دي چې د سوریې په افرین کې د ترکیه پر تازه نظامی عملیاتو باندې اعتراض کړی. یو فعال علی یورال وایي لدنه د ترهګرۍ لپاره د تبلیغ په جرم جنایي تحقیقات کی. د عفو د نړیوالې ټولنې د رپورټ نه وروسته ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په کلکو الفاظو پر ترکیه انتقاد کړی دی. خو د ترکیې حکومت وایي چې دا اقدامات د دې لپاره ضروري دي چې هغه ترهګرې ډلې په نښه شي چې د ترکیې د حکومت خلاف کار کوي. ترکیه د 2014 کال د کودتا پله پر فتح الله ګولن وراچوي، خو هغه چې اوس په امریکا کې اوسیږي دغه تور په کلکه ردوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه غږیږو. د آشنا رادیو لومړۍ سهارنۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان په بنگلاديش کې د روهینګي مهاجرو د کمپ د لیدو کتونه وروسته میانمار ته تللي او هلته یې د دغه هیواد د رهبر آنګ سان سو چی سره د خلکو په وضعیت خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر ویلي دي چې دا ستونزه د میانمار نه پیل شوې ده او د حل لارې هم باید په همدغه هیواد کې ولټول شي. د پاوز د تشدد له امله د میانمار د راکین د ایالت نه شاوخوا 500,000 روهینګي مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شوی دي.
د ملګرو ملتونو 15 کس سیستم په روند دوشنبه په ورځ په نای پی تاو کې د پاوز د لوړ رتبه جنرال مین آنګ هیلی لانګ سره هم ملاقات وکړه. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو اتنن د شنبه په ورځ د رخین نارامه ولایت ته سفر وکړي. دوی به دا سفر د پاوز د ځپلو نه وروسته چې د اګست په میاشت کې پیل شوی و دغه ایالت او همدغه راز د مهاجرو د بیلې ګلو تیرې وویني چې د دوی اکثریت د روهنګیا اقلیت دی. میانمار د روهنګیا مسلمانانو ته تابعیت نه ورکوي، که څه هم چې د دوی ډېرې کورنۍ په نسلونو نسلونو په دغه هیواد کې اوسېدلې دي. ملګري ملتونه د راخین په ایالت کې تاوتریخوالی قومي پاکساسي ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د شنبې په ورځ په بنګلاديش کې ویلي دغه ات د میانمار له حکومت نه په دې باره کې ځواب غواړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کیرن پیرس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It is worth recalling that the Rohingya came from Myanmar and the solution must lie in Myanmar. They must be allowed to go home in conditions of safety. It may take some time, but we would like to
دا یادونه ارزخ لري چې روهینګیا له میانمار نه راغلي او حالې باید په میانمار کې وي. دوی ته باید اجازه ورکړی شي چې د ژغورنې په شرایطو کې بیرته وطن ته لاړ شي. ښایي چې دا به یو څه وخت ونیسي. موږ غواړو د میانمار له حکومت نه واورو چې د بین المللي ټولنې سره څنګه کار وکړي او موږ به خپله وسه وکړو په داسې حال کې چې د امنیت د شورا رول د پرمختګ ملاتړ کول دي او کوشش کوي چې په ګډه داسې پریکړې وکړي چې د روهینګیا سره ورباندې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو هیئت د شنبې په ورځ بنګلاديش ته رسېدلی دی او د میانمار د سرحد سره نږدې د کاکس په بازار کې د مهاجرو کمپ ولید. د میانمار حکومت د ملګرو ملتونو هیئت ته اجازه ورکړه چې د رخین ایالت وویني، په داسې حال کې چې د واقعیت د پیدا کېدو کمیټې ته پخوا اجازه نه وه ورکړې چې دغه ایالت وویني.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو سهارنۍ خبرونه اورئ. د پکتیکا د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې مطبوعاتو خلکو ته د پولیو د واکسین د ګټو او زیانونو په هکله معلومات ورکړي دي چې له دې امله خلک تر پخوا اوس په دې باره کې ډېر معلومات لري او ښه پوه شوي دي. خبریال عبدالملک شفق په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیکا ولایت روغتیایی چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لږته امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو د دې بدمرغه ناروغۍ لمن له سیمې او هیواد څخه ورټوله کړي. دوی زیاتوي چې د پولیو واکسین په برخه کې د رسنیو ترڅنګ ټولنیزو شبکو هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د اهمیت په هکله پراخ فعالیت کړی دی. بل لور ته د روغتیا د برخې مسولین د رسنیو او نورو شبکو لاري خلکو ته د پولیو واکسین پاړه د لازمو معلوماتو ورکړستای او دا چاره د پولیو ناروغي پر وړاندې مبارزې د کامیابی راز بولی. په پکتیکا کې د پولیو اړوند اجل سانګ مشر محمد نور په دی اړه امریکا غژ آشنا رادیو ته وویل چې د عامه پوهاوی په برخه کې د دې ویلت ځای رسنیو خپل مسولیت پوښه توګه تر سره کړی.
نو موږ د رسنیو مننه کوو، هغه پیام چې د هر طریقه د واکسین په ګټه یا د ابزل صحی په ګټه خپرېږي ګټې ډېرې دي. هغه کسان چې د واکسین نه انکاري و ورځ پر ورځ هغه کمیدونکي دي او تقریبا د زرګونو په میلیونو نه اوس سلګونو ته رسېدلي دي.
د غراز په پکتیکا کې مدني فعال علي محمد نظري د رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړوند پیغامونو لیږل د عامه پوهاوي په برخه کې مثبت ګام بولي. نوموړی وایي چې د پولیو وایرس په اړه د ځایي راډیوګانو او دینی عالمانو تبلیغات هم ګټور دي.
زه ویلی سم د سیمه ییزو راډیوګانو لخوا چې د پولیو په اړوند کوم اعلانات خپرېږي زیات ګټور دي، ځکه په دې اعلاناتو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو، خپل ګزرن وهلو کسانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو خبرې نشرېږي او دا په خلکو کې ډېر ښه تاثیر کولی سي.
نظری زیاته کړه چې په جماعتونو کې د دینی عالمانو او په کلیو کې د قومي مشرانو تبلیغات کولای شي چې تر ډیره د هغو کورنیو شمیر راکم کړي چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی نعیم پرهیز د رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په حق له معلومات ورکول ګټور ګڼي، خو وایي دا چاره لا هم له خلکو سره مرسته نشي کولای چې په لیک او لوست نه پوهیږي.
دغه پیام چې دی د خلکو همه پوهاوی لوړولی شي او باید نور خلکو ته هم واستول شي، او دا به ډیر یو غټ کار کړی چې دی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته لیږلی، او دا به د هغو خلکو لپاره خورا ډیر ګټمن وي کوم څوک چې په بې سواد پوهی یا سواددار وي.
په داسې حال کې چې د پولیو وایرس له نورې نړۍ څخه پاک شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن وایرس پکې موجود دی. د روان 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د پولیو وو او په پاکستان کې بیا یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ